السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د سلوغې 13 ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري 19 سره برابره ده. د خبری مجله د خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته دا څرګندونې کړي. د افغانستان بانک سبا 10 میلیون ډالر لیلاموي. دې بانک نورو بانکونو، صرافیو او د پیسو د خدماتو وړاندې کوونکو ته بلنه ورکړې چې په دې مزایده کې ګډون وکړي. په کندهار کې د یو طالب په ډزو یوه میرمن وژل شوې او دوه نورې ټپیانې دي. پېښه نن مازدیګر د کندهار د درېیمې ناحیې اړوند 400 سیمه کې رامنځته شوې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتر سوداګرۍ د پیل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک د دې هیواد د مالیې وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. امریکا او برتانیا پر روسیه تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15 په سایبري برید کې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپړې چارواکي پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې لاس درلود. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زیلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه 2، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو، په دې مخمنۍ خبری مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی له اسلامي نړۍ غواړي چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
ښځو ته په ټول حق حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په مورد باندې موږ مخکې ویلي او بیا هم وایو کومه کمی به نه وي.
په هغو افغانانو کې چې امریکا ته استل شوي داسې کسان هم شته چې په بمي حملو کې لاس درلود. د خبره پنټاګون کړې ده. د دولتي پوهنتونونو استادانو نن پر نړیوالو غږ وکړ چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه د امریکا د ولسمشر د پریکړې په برخه کې د دوی د اعتراض غږ بدرګه کړي.
زموږ سره همغږی شئ تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یوه ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
په هیواد کې د کورونا د وبا په برخه کې اندېښنو ته مو هم پام اړولی.
صحیح اندېښنه بیخي سره زیات شوې دي. خو طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اوکراین پوځ وایي بیلتون پالو د دې هېواد په ختیځ کې له اوربان څخه پرله پسې سرغړونې کړې.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ قدرمنو اوریدونکو، ورزو ټاپ موضوعاتو ته خو له هر څه مخکې یو وروستی راپور چې شیبه مخکې را رسېدلی. په کندهار کې د یو طالب وسلوال په ډزو یو میرمن وژل شوی او دوه نورې ژوبلې دي. پیښنن مازدیګر د کندهار د درېیمې ناحیې اړوند چارسو کې رامنځته شوې ده. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ګزمه ولاړ طالب په یوه رکشه کې چې درې میرمنې ناستې وې د درېدو امر یې ورته وکړ چې رکشا ونه درېده او طالب ډزې پرې وکړې چې په نتیجه کې په رکشا کې له ناستو میرمنو یوه وژل شوې او دوه نورې ټپیانې شوې. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان آصف حکیمي پیښه تاییدوي، خو وایي له څېړنو وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک شي. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې اورېدای شي. ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې حساب ورکولو ته وهڅوي. رینا امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د افغان خوځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه خبرې اترې کړي. د لیدنه پروند جمعې پورس شوی. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبرې کړي او لیکي د لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوی او په کې ټینګار شوی چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوای د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابر شي. د افغان خوځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلی او تر خوای د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړي. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بي ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
همې مرد ښځو د حقوقو په مورد باندې هغه شرعي حقوق ته ژمن ده او انشاءالله چې موږ ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په مورد باندې موږ محکم ویلي او بیا موږ کومه کمی باندې وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او په کې د ښځو وضعیت ته اشاره کړي، لیکلي له ښځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې یې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستان د وتلو لپاره یوه تګلاره یاده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 95 امن دی او اسلامي دولت ډله یا داعش نور په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکي په داسې حال کې د داعش له حضوره انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په یوه وروستي راپور کې راغلي چې د ډلې په دې وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړی دی. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو استخباراتي چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دا تیروریستي ډله په افغانستان کې فعال ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته، بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د تورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشی بدلون پرون ازادي رادیو ته وکړه:
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو. داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویل کوم ورځې چې وی هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کوم پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ ور واوړو.
د پرسیال کده چې په منځنی ختیځ کې د امریکا عمومي قماندان جنرال کنت مکینزی په یوه مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دای چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته یې وړاندې کړ، د داعش د غړو شمېر په تیرو شپږو میاشتو کې 2 برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 امن او خوندي دی او 15% ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبري مجله اوري. په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوې ته د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ځانګړي کولو په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې د غبرګونونو په دوام دا ځل د افغانستان د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو دا پریکړه وغندله. دوی په یوه خبري غونډه کې وویل چې د امریکا دا پریکړه د ناکړي جرم له کبله د افغانستان خلکو ته د سزا ورکولو په معنا ده. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
د یو شمیر دولتي پوهنتونونو استادانو نن شنبه په کابل کې پیوه خبري ناسته کې د یو درې مادي سپریکړلیک په لړ کې د سپتمبر دی 11 پیښې قربانیانو کورنۍ باندې د افغانستان کنګل سویو 3.5 میلیارډ ډالر شتمنۍ د ویش پاړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د پریکړې پر وړاندې خپل خبرګون وښود. د دولتي پوهنتونونو د استادانو د ټولنې مشر نجیب الله امرخیل په دې خبري ناسته کې لنړیوالو وغوښتل چې د افغانانو د حق غوښتلو لپاره دې ورسره همغږي سي.
مونږ د افغانستان د پوهنتونونو استادان په نړیوالو غږ کوو چې آیا د نړۍ او متحده ایالاتو آزادو خلکو زموږ سره همغږي سئ تر څو د مظلومو خلکو حق له ظالم څخه واخلو، کنه یو ورځ به دا حال ستاسو هم وي.
د دغه پریکړه لیک په یوه برخه کې راغلي چې د نړۍ د تر ټولو بېوزله هیواد نه د نړۍ د شتمن هیواد باج اخیستل د نکړي جرم له امله د سزا ورکولو په معنا دي. د پوهنتون یو استاد نصیر احمد محبت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د 2001 کال د سپتمبر 11 پیښه او د 11 پیښه قربانیانو ته د اسعاري زیر مو ورکړه د افغانستان د خلکو سره هیڅ مستقیمه او غیر مستقیمه اړیکه نه لري او د دې اسعاري زیر مو اصلي خواندان د افغانستان خلک د یو بېوزله هیواد پر وړاندې د یو غنی هیواد دا ډول پریکړه ښکارا ظلم، غلا او باجګیری بلل کیږي.
د دې مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر په پیښه کې هر ډول لاسلرل رد کړی دي او د یوې اعلامیې په خپرولو یې له امریکانو غوښتي چې د افغانستان پیسې دې له قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي. په دې اعلامیه کې خبرداری هم ورکړل شوی و چې که متحده ایالات خپل دریځ بدل نه کړي، طالبان به د دغه هیواد پر وړاندې په خپل کړنلاره بیا غور وکړي. له دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي د افغانستان د شتمنیو په اړه د بایډن پریکړه به د محکمې تر حکم وروسته پلي سي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د تېرې اونۍ د سې‌شنبې په ناوخته خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس بایډن هڅه کوي د دې کنګل سویو شتمنیو یوه برخه د افغانستان د خلکو په ګټه وکاروي او پاتې نورې د محکمې تر حکم وروسته به په متحده ایالاتو کې پاتې سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا دفاع وزارت د هغو افغانانو د سوابقو په اړه اندېښنه ښودلې چې اوس امریکا ته ایستل شوي دي. پنټاګون په یو تازه راپور کې ویلي په دې کسانو کې داسې خلک هم شته چې په بمی حملو کې لاس درلود. اسمت څاروان او د موضوع تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت شرم فتش په یو راپور کې چې په وروستیو ورځو کې خپور کړ ویلي چې له افغانستان څخه امریکا ته دراوستل شویو افغانانو په اړه معلومات شي چې د هغوی په منځ کې لږ تر لږه د 50 تنو په تړاو بل قوه امنیتي اندېښنې شته. په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو ویل شوي چې له افغانستانه د افغانانو د راایستلو په مهال د هغوی امنیتي سابقه نه وه ارزول شوې او حتی د دوی په اړه موجود معلومات هم نه و کتل شوي. وروسته د امریکا لوی استخباراتي مرکز یا NGIC د دې ستونزې د حل کولو لپاره د ټولو کسانو په اړه ارزونه پیل کړه. د دغه مرکز پر اساس د 2021 کال د نومبر له دوهمې راپدېخوا امریکا ته پر رسول شویو افغانانو کې 50 تنه داسې کسان وپیژندل شول چې د موجودو معلوماتو له مخې خطرناک ګڼل کیږي او د امریکا متحدو ایالاتونو ته بالقوه امنیتي خطر پېښولی شي. د دغو کسانو د ګوتو له نښو څرګنده شوه چې د سړک د غاړې د چاودېدونکو موادو په ایښودو کې لاس درلود او یا د تروریزم شک پرې کیږي. امریکا د تیر کال د اګست په 15مه له افغانستانه لسګونه زره کسان چې باور کېده د طالبانو له لوري به یې ژوند ته خطر وي یا یې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی و له افغانستانه وویستل. لا هم زرګونه افغانان په متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو کې په موقتي کمپونو کې میشتي چې امریکا ته لاړ شي.
د ازادۍ راډیو مخمنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په کورونا وبا د اخته کېدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې هره ورځ له 10,000 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین کوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا پراخه خپرېدنه او د درملنې لپاره یې نیمه کاره روغتیايي سیستم. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کېدونکو ګراف د روان میلادي کال له پیله مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تېر یوه اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3,003 تن اخته شوي او له دې شمېر یې 9,500 تن مړ شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر
بشرت کول اشرف جنوري
تا د جنوري لپاره تر اوسه 2,089 کورونا وبا مثبت پیښې ثبت شوې او د مړینې 136 پیښې هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوري میاشتې راهیسې په کورونا دښته شوی او ګراف پورته شوی دی.
سایر سعودي را داشتن
د طالبانو د روغتیا وزارت د هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د 18 ځانګړو شویو مرکزونو څخه 21 کورونای د وسایلو د کمی لامل ځندول شوې دي. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د ملن لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بی پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا وبا د پراخ پراوي په اړه اندېښنې مخ په ډېری دودي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8,000,000 افغانانو د کورونا واکسین کړي چې له دې شمېر یې نږدې 4,000,000 یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به اجمل انزم همکار ځینې نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین د ختیز بیلتون پالو مشرانو نن د عمومي سفر بري اعلان وکړ. دوی دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا پر اوکراین یرغل کوي. د اوکراین د ختیز د بیلتون پالو اعلان په سیمه کې د جګړې د پیلېدو احتمال نور هم زیات کړی دی. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس د شاهدانو په قول ویل چې بیلتون پالو د اوکراین د ختیز له کلیو او ښارونو د خلکو ایستل پیل کړي دي. د افغانستان بانک سبا 10,000,000 ډالر لیلاموي. د بانک نورو بانکونو صرافیو او د پیسو د خدماتو وړاندې کوونکو ته بلنه ورکړي چې په دې مزایده کې ګډون وکړي. د افغانستان بانک په عین حال کې ویلي چې د دغو 10,000,000 ډالرو اخیستونکي به اجازه نه لري چې دا پیسې له هیواده وباسي. همداراز اخیستونکي مکلف بلل شوي چې ټولې پیسې په یو وار په خپل حساب یا اکاونټ کې چې د افغانستان بانک کې لري د امانت په توګه کیږدي. او بیا هم د اوکراین مسایلو ته ورزو ورستای راپور دی. د اوکراین پوځ وایي چې د دې هیواد په ختیځ کې بیلتون پالو لږ تر لږه 2 تلې له اوربن نه سرغړونه کړې او یو اوکراینی پوځي وژلی دی. په همدې حال کې ناټو له روسیې غوښتي دي چې د جګړې لپاره له تیاریو لاس واخلي. اسمت څاروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ناټو سرمشي یان ستولتنبرګ له روسیې وغوښتل چې د جګړې لپاره چمتووالی پای ته ورسوي او د اوکراین په پولو کې د بحران ډیپلوماټیک حل لار ولټوي. ستولتنبرګ دا غوښتنه نن د مونشن په امنیتي غونډه کې وکړه. په دې کانفرنس کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل باور یې راغلی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیلې چې پر اوکراین حمله وکوي. ستولتنبرګ وویل د روسیې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته په استولی لیکي غوښتنه کړې چې د ناټو روسیې شورا په دیالوګ کې ګډون وکړي. د زیاته کړه په دې اړه چې روسیې د اوکراین له پولو خپل پوځیان لری کړي هیڅ نشه نشته. په همدې منځ کې د اوکراین له ختیځه راپورونه وایي چې بیلتون غوښتونکو له خلکو د ښارونو او کلیو د خالی کولو امر کړی دی. له خبرونو ورآخوا
د خبرونې دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په غزنی کې د جمعې په ورځ دغه شو ویشتلو لوبه وشوه. دا دغه لوبې تنظیموونکي وایي د دې لوبې موخه له دغه ځای څخه د لوبغاړو چاڼ کول او بیا د هیواد په کچه سیالیو ته آماده کول و. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی په نواباد سیمه کې د ژمي درې میاشتې هر ورځ د ورځې دوه ساعته په لسګونو کسان سره راټولیږي. د دغه کسانو یو شمېر یې په لیندۍ کې په ټومبولي غشي نښولي او څو برخه نور یې ننداره کوي. شاوخوا اتیا کلن محمد رضا د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي پخوا د دغه لوبې لوبغاړی و خو اوس یې نندار چې دی. نوموړی وایي له دغه لوبې سره دومره مینه لري چې اندازه نه لري، خو د مینې تر څنګ په لوبه د خپل ځوان زوی او د ځوان زوی له غمه د مېرمنې د مړینې غم هم غلطوي. محمد رضا وایي زه عصابي ناروغي لرم، له دغه ناروغۍ څخه د ځان خلاصولو په خاطر تل دغه لوبې ته راځم.
تر اویا کلنۍ پورې مې غشي ویشتل، اوس خپلې اندېښنې په کموم. شپږ ویشت کلن زوی مې په سرطان اخته شو، هغه مړ شو. مېرمن مې په زوی پسې ځیګر خونه شوه، هغه هم مړه شوه. زه عصابي ناروغ یم، اوس نه غشي کشولی شم نه لیندۍ نیولی شم. لاس مې پوړېږي خو زیاته مینه ورسره لرم.
محمد رضا په دې باور دی او وایي هغه کسان چې یوه اندازه پیسې په ډاکټر او درملو ورکوي هغوی باید ورزش وکړي چې هم له درملو خوړلو خلاص وي او هم به روغ رمټ وي، هم به خوشحاله او تندرست وي. شاوخوا 50 کلن مولادا د مېرې د لیندۍ او غشي د لوبې لوبغاړی دی. نوموړی وایي دغه لوبه یوازې په نواباد سیمه کې نه، بلکې په ځینو نورو سیمو کې هم ترسره کیږي. ښاغلی امیرې غوښتنه لري چې دولت دوی تشویق کړي او ځای دې په نظر کې ورته ونیسي، او چارواکي باید د ټولو ورزشکارانو ستونزو ته د حل لاره ولټوي.
له ډېرو پخوانیو لوبو څخه یوه هم د لیندۍ او غشي لوبه ده. په اوسني وخت کې یوه لیندۍ له 15-20 زرو نیولې تر 80-90 زرو پورې ده. هر سړی د خپل توان په اندازه اخلي. هر ورځ له غرمې وروسته یو دوه ساعته پکې ګډون کوم. دغه د ژمي درې میاشتې
دا دغه لوبې لوبغاړي وایي هر ورځ ورته لسګونه کسان راځي، خو د جمعې په ورځ تر نورو شمېر څو برابره زیات وي. حمیدالله د دغه لوبې له تنظیمونکو څخه یو دی. نوموړی وایي له نننۍ لوبې څخه یې موخه د لوبغاړو چڼ کول دي تر څو د نورو لوبو لپاره په کابل کې په دغه لوبه کې ګډون وکړي. دی وایي دغه یوه پخوانۍ او اقتصادي لوبه ده چې ځانګړي مینهوال لري.
راهاندازي مسابقې امروز شناسایی
نننۍ سیالۍ د لوبغاړو د غورچان په مخه پر لار اچول شوې وه. هغه کسان چې ښه نښه ولي او په دغه برخه کې ښه استعداد لري، هغه به لومړی د ولسوالیو، بیا د ولایت او بیا د هیواد په کچه د سیالیو لپاره غوره شي.
دغه ورزشکاران په غزنی کې له اولمپیک کمیټې څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د لوبې له لاغوړېدا په برخه کې مرسته وکړي. دوی غوښتنه لري چې یاده کمیټه دي د هیواد په کچه سیالۍ پر لاره واچوي او وروسته دې په نورو هیوادونو کې د یادې لوبې لپاره زمینه ورته برابره کړي چې دوی پکې ګډون وکړي. دوی وایي باور لري چې دغه لوبغاړي به ښه ځلیږي. خو په غزنی کې د اولمپیک کمیټې مرستیال او د بدني روزنې امیر سید نیک بن روحانی دغه لوبغاړو ته ډاډ ورکوي چې دوی به ورسره مرسته کوي.
په تیر کې هم تاسو په جریان کې یاست چې موږ همیشه د لوبغاړو حمایت او تشویق کړی، په راتلونکي کې هم کوو. موږ تل د خپلو لوبغاړو تر څنګ ولاړ یو.
دا لیندۍ او غشي لوبه یوه پخوانۍ لوبه ده چې د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لري. لیندۍ غشي د پښتو او دري تر څنګ د ډیری نورو ژبو په شاعرۍ کې زیات کارول سوي چې له سترګو او بڼو سره تشبیه سوي دي.
د اروپایي ټولنې پارلمان په دې موضوع چې آیا پر شراب ولیکل شي چې د سرطان سبب کیږي څو میاشتې بحث وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د ډیرو الکولو څښل د سرطان سبب کیږي. اسمت ساروانی پاره تفصیل لري.
د اروپای اتحادیه پارلمان له میاشتو بحثونو وروسته په دې موافقه ته ونه رسید چې پر شرابو یا الکول دی ولیکل شي چې د سرطان سبب کیږي. همغسې چې د سیګریټو پر دبیو د دې جملې لیکل لازم شوی چې د انسان روغتیا ته ضرر لري یا د سرطان سبب کېدای شي. د اروپا د پارلمان غړیو غوښتل چې پر هر راس شرابو هم دا ډول خبرداری باید ولیکل شي، خو د پارلمان اکثرو غړیو ورسره موافقه ونه کړه او یوازې ومنله چې پر بوتلونو دی ولیکل شي چې تر اندازې ډیر هر ډول چاک ممکن د سرطان سبب شي. د اروپا د پارلمان پر غړیو په ځانګړي ډول د فرانسې د شرابو د تولیدونکو له لوري فشار و چې د الکولو پر بوتلونو دي د سرطان خبرداری نه جبري کیږي. خو له دې سره سره کتونکي وایي دې بحث هم ګټه کړې چې ډیر خلک د الکولو د چلو خطر ته متوجه شي. اروپایي پارلمان په پام کې لري چې راتلونکی کال د الکولو د خطر په اړه نوي قوانین وړاندې کړي. له سرطان سره د مبارزې لپاره اروپایي پارلمان په پام کې لري چې د الکولو بیه لوړه کړي، مالیه پرې ډېره کړي او په اسانه یې هر ځای موندل ګران کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې په 2014 میلادي کال کې تر ټولو ډېر کسان د الکولو د استعمال له کبله په سرطان اخته شوي وو. د دې ادارې پر اساس په اروپا کې د الکولو له کبله په سلو کې 9 سرطانونه د مړینې سبب شوي. ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
دوستانو تاسو همیشه موږ ته خپل پیغامونه راستوي او موږ یې په بیلابیلو خپرونو کې د خپرولو کوشش کوو. وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
عزت الله د ننګرهار ولایت د 22 نه وروره پیغام مو دا ده چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندیز چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثان د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراته شي، د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړه شي. ښه وختونه ښې شي. السلام علیکم.
زه بخت محمد د غزني ولایت د اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا دپاره د کومو بېوزله خلکو دپاره راغلي ولې او د هغو نومان پکې ورکړل شوي ولو د هغو په نامه راغلي دي. دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته ووایو دا باج خلکو ته چې ولې دا کار تاسې کوي تاسې په خپلو کورو کې نه نباسې وایي موږ خو پیسې پرې باندې ورکړي دي. دوی دا پیسې چا ته ورکړي؟ په دې نه پوهېږي طالبانو ته روپۍ ورکړي دي که انجینرانو ته ورکړي دي. په دغو باندې لې غور وکړي دي بېوزله خلکو مرستې دا څو ګشته کېږي چې دوی په خپله سره تقسیم کوي چې بعضې خلکو کومه مرسته ده چې هغوی سره چي په هغو باندې بیا دوی چا چا چي یا دا چې ورته وایي پچه یا دغه پر باندې اچي بیا دوی سره نه نباشي. دا یو ګشنه ده. دا څلورم ګشته دا چې خلکو قسم خدای چې یو وړي یغو په سود باندې روپۍ ورکړي دي په ثبوت باندې رسم چې هغو خلکو په سود باندې روپۍ ورکړي دي. دا ناجایزه نه ده که یا ملګري ملتو دا مرسته مړه ته ویا دي. دا چې خلکو دپاره تاسې په خپله ته یو نیسي دا خپل خلک دا خلک ځان ته معلوم کوي یاسته دا خلک اصلي خو نامنې دغه ده. دې ته نامنې وایي کومه ده امون. دا چې خلک دي چې اوس مجبور دي خپل وړکې اولادونه خرڅوي دا یوازې نامنې خو دغه ده. یا په کلي کې بدي سره یو د بل سره به دیداره کړلو په دې خاطر باندې. وسلام.
د افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تنې توجه نه کېږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش ځینې کوو د وړپوړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه وکړي. ډېر به خوشحاله شو. وسلام.
نن زه احمد در کوم چې ګوره سروې چې شوې ده په کلي کې مقصد د 200-250 کورونو شوې ده. به هغوی ته ورکوي د 10 کسانو مواد راشنو. ټول کلی په جنجال اخته شي، په سردردي باندې اخته شي. غریبانان مظلومان په کې د 100 نه ډېر دي، 500 نه ډېر دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤول شخصیتونو ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کړي. د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده، مقصد د ټولو خلکو په کلي کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي پکې 1500 کسه کور. کورونه په دغه هېڅ زندګي نه کېږي، نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي، دغه شانه کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي، نو هېڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشینه قطع شوي دي او نور دغه شان د کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیره زیاته ده. زمونږ هغه ګو مشران ته ورسوي ستاسو نه یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو، اوس هم دومره په نورو خپرونو کې اسماله همکارانو سره وسو.